صبح با وقت کابل شد. اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
سلامت باشی ستاره ماشین ایمی صاحب. قدرمنو اویدونکو تاسته هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په سلګونه قانونه چې خپل سرو کسانو او د دولت وستوالو مخالفانو کیندل د کیندنې مخه یې نیولې ده. د دې او نورو موضوعاتو د تفصیل تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه. د هرات پر شپږمې امنیتي حوزې په وستوال برید کې د دوو ملکانو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. ازبکستان وایي د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییزه اجماع په پراخېدو ده او امریکا د نوم د بدلېدو لپاره د مقدونیا د پارلمان پریکړه وستایله. د خبرونو تفصیل. د هرات پر شپږمې امنیتي حوزې د وستوال برید په نتیجه کې درې پولیس او دوه ملکی وګړي وژل شوي دي. د هرات امنیه قمندان جنرال امین الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې درې تنه برید کوونکو تیر ماښام لومړی د دې امنیتي حوزې د دروازې پر ساتونکو ډزې وکړې او وروسته ودانۍ ته ننوتل. د هرات ولایت پر شپږم امنیتي حوزه برید د تروریستانو لخوا شوی چې یو موټر بم یې له ځان سره راوړی و. دوی لومړی د حوزې پر ساتونکو ډزې وکړې. ښاغلی امرخیل دا هم وایي چې برید کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د افغانستان د عدلی وزارت وایي د څه باندې 1200 ټولنیزو ادارو د فعالیت جوازونه یې لغوه کړي دي. د عدلی وزارت ویان امان ریاضت تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغو ټولنیزو ادارو خپل اجازه لیکونه نو تمدید کړي ځکه یې دا اقدام کړی دی. 1287 نهاده که در وزارت عدلی افغانستان اداری چې د افغانستان په عدلی وزارت کې ثبت وي اکثر یې په ټولنیزو اتحادیو سازمانونو او بنسټونو او همداراز شوراګانو کې شامل وي. د عدلی وزارت د ویان په وینا هغه ټولنیز بنسټونه چې د فعالیت د جواز له خدمېدو څخه تر شپږو میاشتو پورې دغه وزارت ته مراجعه ونه کړي د قانون له مخې د فعالیت اجازه لغوه کیږي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییزه اجماع د پراخېدو په حال کې ده. عبدالعزیز کامیلوف د شنبې په ورځ په سمرقند کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره د لیدو په مهال دا خبره وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې ښاغلی کامیلوف ټینګار وکړ چې هیواد یې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سیمې او نړۍ د هڅو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره خبري کړې دي. مایک پامپیو تېر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له جنرال میلر سره په افغانستان کې د دوی د پوځي او ملکي متحدو ټیمونو او هم د زلمی خلیل زاد په مشرۍ د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ پر هڅو خبري کړې دي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د مقدونیا د پارلمان د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د دغه هیواد د نوم د بدلون په اړه یې کړې ده. د مقدونیا پارلمان چې د مقدونیا د نوم له بدلون سره مخالفت درلود د جنوري پر 11 له صدر اعظم زوران زایف سره تر درې ورځنیو خبرو وروسته موافقه وکړه چې د دغه هیواد نوم د شمالي مقدونیا پر جمهوریت بدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون شنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د مقدونیا مشرانو د نوم د بدلون پر سر د اختلافاتو د هواري لپاره خپل لیدلوری او جرأت وښود او دا به دغه هیواد ته لاره هواره کړي چې په ناټو او اروپایي اتحادیې کې د شمالي مقدونیا جمهوریت په حیث قانوني ځای ترلاسه کړي. یو اتلس کلنه سعودي نجلۍ چې ویل یې که سعودي عربستان ته بیرته وګرځول شي و به وژل شي کاناډا ته ورسېده او د پناه غوښتنه یې وکړه. د دې ښځې چې راحت محمد القانون نومیږي قضیې وروسته له دې په نړۍ کې ځان ته پام واړاوه چې هغې په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین وکړ. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیره کریستیا فریلند پرون د تورنټو په نړیوال هوایي ډګر کې د هغې هرکلی وکړ. القانون له خپل هیواد څخه لومړی کویت او بیا بینکاک ته لاړه. د بینکاک ته هوایي ډګر له یوه هوټل څخه یې په دې خاطر له وتلو انکار وکړ چې د دې په وینا بیرته سعودي ته استول کیږي. د جمعې په ورځ د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو اعلان وکړ چې هیواد یې حاضر دی چې دې سعودي ښځې ته پناه ورکړي. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د مصر امنیتي ځواکونو د دغه هیواد په جنوب کې د عملیاتو پر مهال شپږ تنه سخت دریځې اسلام پالي وژلي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې پولیسو د شنبې په سهار د تښتېدلو تروریستانو یو پټنځای د سوهات ښار په یوه غرنۍ سیمه کې په نښه کړ. خبر زیاتوي پولیسو په دې عملیاتو کې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. په خبر پاڼې کې همداراز راغلي چې دغو مشکوکو کسانو تروریستي بریدونه پلان کړي ول. د تروریستي برید جزئیات په خبر پاڼه کې څرګند شوي نه دي. د پولیسو د مرشوبلي راپور هم نه دی ورکړی شوی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. ساعت 8:05 دی. د روانې خپرونې په دوام کې د کانونو وزارت وایي د هیواد په نږدې 650 برخو کې د کانونو د غیر قانوني کیندنو مخه نیولې.
داسې نقطې هم شته چې په همدې سایټونو کې بندې شوي چې هغه د ورته والو مخالفینو سره وي، او په دې کې داسې سایټونه هم شته چې هغې کې زورواکي داخل وو.
د کورنیو چارو وزارت وایي نور له امنیتي ارګانونو پرته څوک د درنو او نیمه درنو وسلو د ګرځولو حق نه لري. د کونړ ځینې مشران شکایت لري چې حکومت د ځنګلونو د وهونکو مخه نه نیسي.
دا یوازې د دې ادارې لپاره سیاسي بدنامي او امنیتي بدنامي نه ده، بلکې په مجموع کې موږ په نظام باندې بې اعتباره یو.
کابل د کابل والی وایي چې په زرګونه جریبه مځکه یې له غاصبانو راګرځولې ده. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څانګې او حقیقت څه دی؟ د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویل شاوخوا یو کال راهیسې په څه باندې 1580 سیمو کې د غیر قانوني استخراج مخه نیول شوې ده. دغه وزارت چارواکي وایي د هغه سیمې وي چې د استخراج چارې پکې آسانه وي. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د افغانستان په ځینو برخو کې چې د هیواد مهمې طبیعي زیرمې پکې دي، د دولت وسلوال مخالفان او یا هم سیمه ییز زورواکي واکمن دي. د دې موضوع تفصیل فریبا ساحر وړاندې کوي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي په دغو 1540 سیمو کې د غیر قانوني کیندونو او استخراج چارې د قانونو د خوندیتوب کمیټې لخوا درول سوي دي. دا هغه کمیټه ده چې له شاوخوا یو کال راهیسې د ولسمشر د حکم پر اساس د قانونو د خوندیتوب لپاره جوړه سوې ده. مشري د قانون وزارت کوي او د امنیتي ارګانونو په ګډون نورې بیلابیلې ادارې غړیتوب لري. د قانون وزارت ویان عبدالقدیر مطفی د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیټه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د خپل کار لا پایلې دغه سیمې تړلې دي.
په دې کې هم ساختماني مواد و، هم صنعتي منرالونه و، او هم نیمه قیمتي ډبرې، تزئیناتي ډبرې چې هغه مجموعه استخراج دغې ډېر اسانه ده. او هغه برخو کې استخراج شوی ده کومو برخو کې چې ډېر اسانتیاوي، مثلا د ډبرو سکرو برخه کې هم مخنیوی شوی. یعنې په ځینو ساحو کې د رکشوي له طریقه دوی د سرو زرو استخراج کوي چې د هغې کې هم د رکشوي مخه نیول شوې ده.
د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر اساس دا 1540 سیمې په کابل، پروان، غزنی، کندهار، ننګرهار، لوګر، میدان وردګ، جوزجان، بغلان، تخار، بدخشان، کاپیسا او نورو ولایتونو کې موقعیت لري. د دغه وزارت چارواکي وایي دا لړۍ دوام لري او ځینې نورې سیمې هم په نښه کړي دي چې د غیر قانوني کیندنو مخه به پکې ونیول سي، خو ډېر جزئیات یې ورنکړل. دا چې په دغو غیر قانوني کیندنو کې تر ډېره کومو کسانو لاس درلود او برخلیک یې څه دی، ښاغلي مطفي زیاته کړه.
داسې نقطې هم شته چې په همدې سایټونو کې بندې شوي چې هغه د ورته والو مخالفینو سره وي، یعنې بشپړ کنټرول لاندې راغلي وسط قانون وزارت. په دې کې داسې سیمې هم شته چې هلته انفرادي استخراج کې دی، یعنې ولس د خلکو له لوري کې، او په دې کې داسې سایټونه هم شته چې هغه کې زورواکي داخل او زورواکو نه راځي. بدون شک ځینې کسان پکې نیول شوي. امنیتي ارګانونه په دې کې باید واضح هغه افراد نومونه واخلي او هغه اشخاص هم واضح کړي چې څوک دي.
د شغل مطفی په خبره د قانون وزارت د ستراتیژي لمخې د عامو خلکو سره چې په خپل سر کیندنه کوي د رسمي کوچنی قراردادونو تدبیر نیول سوی چې هم د قانون وزارت وکولای سي له همدې لارې اوایت ترلاسه کړي او هم څارنه پرې ولري او په عین وخت کې خلکو ته کاري زمینه برابرې سي. د قانون وزارت ویاند ویل چې په تیرو شاوخوا یو کال کې 312 عامو وګړو سره د رسمي قراردادونو ژمنې سوي دي چې له غیر قانوني کان کیندنو لاس واخلي.
و موریدل چې د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت وایي چې له شاوخوا یو کال راهیسې په څه باندې 580 برخو کې د غیر قانوني کیندنو، البته د قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه نیول شوې ده. د کابل والی بیا وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 10,000 جریبه ځمکه له غاصبانو راګرځولې او د 15,000 جریب ځمکې د غصب مخه نیولې ده. یعقوب حیدری چې پرون په کابل کې د خبریالانو سره خبري کولې همداراز وویل چې په غصب کې د پارلمان اداري پلاوی هم لاس لري. د دې موضوع جزئیات رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د کابل والی وایي چې په دغه ولایت کې د غصب شوي ځمکو د راګرځولو او د نورو ځمکو د غصب د مخنیوي لپاره چټک اقدامات پیل سوي دي. یعقوب حیدری چې د شنبه په ورځ د روان مریض کال د لاسته راوړنو په اړه له خبریالانو سره معلومات شریکول وویل چې په تیرو لسو میاشتو کې شاوخوا 10,000 جریبه ځمکه له غصبینو راګرځول سوي او د زرګونو نورو د غصب مخه نیول سوي. هغه وایي په روان کال کې شاوخوا 10,000 جریبه ځمکه له غصب نه راګرځول سوي او له 15,000 جریبه نزده زیات ځمکه د غصب مخنیوي سوي. د غصب تر شا د پارلمان د غړیو او حتی د اداري پلاوي هم لاسو. دوسیې بشپړې سوي، عدلي او قضایي ادارو کې تعقیب کیږي. ښاغلي حیدري زیاته کړه دغه ځمکه په قرهباغ، شکردره، چهراسیا، باګرامیو او د سبز ولسوالیو کې غصب شوي وي چې په تړاو یو شمېر کسان نیول شوي هم دي. دا چې په کابل کې په څه اندازه ځمکه غصب شوي د کابل والی په اړه معلومات ورنه کړل، خو ټینګار یې وکړ چې د غصب شوي ځمکو د بیرته راګرځولو لپاره قوي ژمنه موجوده ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني شاوخوا 20 ورځې وړاندې یوې غونډې ته ویلي وو که د ځمکو غاصبین هر څوک او په هر موقف کې وي محکمې ته به کش کیږي او په 20 کاله بند به محکومیږي. ښاغلي غني همدارنګه ټینګار کړی و چې له دولتي ځمکو څخه باید د ښاري ودې لپاره ګټه واخیستل سي. د افغانستان د ځمکو د سروې اداره وایي چې د افغانستان په شاوخوا 10 ولایتونو کې د بیلابیلو کسانو له لوري 1.6 میلیونه دولتي ځمکه غصب سوې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د ادارې پلاوو نظر راواخلو، خو څو خبرو ته حاضر نسول. خو د ولسي جرګې د وکیلانو د خوندیتوب کمیسون وایي چې تر اوسه په دې اړه دوی ته رسمي کوم شکایت نه دی راغلی. د دغه کمیسون رئیس شریف کاموال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې موږ د دې باره کې چې کوم وکیل صاحبان په داخل په کابل کې او په زموږ کې داخل دي، نو هغه تر اوسه په داسې موضوع موږ ته راغلی نه چې موږ وڅېړو ورسره مشخص نه دي. نو اوازې او خبرې شته چې زیاتره خلک همدا بیروني یا په دوکانه ویل کې خو داسې دقیق نه دی معلوم چې کوم ازادي او د کابل کوم وکیل صاحب نور وخت سره په کابل کې ایت اداري تر اوسه پورې کوم په داسې واسطې کې تر اوسه داخل دي.
هغه لی کامواله چارواکو غواړي هر هغه وکیل چې د ځمکو په غصب کې لاس ولري باید نمونه یې په ډاګه سي. د کابل والی وایي چې له څېړنو وروسته به دوی د هغو کسانو نمونه خپاره کړي چې په کابل کې د ځمکو په غصب کې لاس ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ساعت 8:14 شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت حقوق پاړو ستانو ته چې نمونه په خوا په یو لیست کې خبره شوی وو مهلت ورکړی چې د دې وزارت د جرمونو په وړاندې د مبارزې عمومي ریاست ته مراجعه وکړي، کني بانکي حسابونه به بند او ممنوع الخروج بشي. د دې وزارت برسیال وایي نصرت رحیمی پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د دفاعي او امنیتي بنسټونو له مسؤلینو پرته بل څوک د نیمه درنو وسلو لکه راکټ، پیکاو، دهشکې د ګرځولو اجازه نه لري. د دې موضوع په اړه د وصل وسال راپور واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي د دغه وزارت لخوا په خبره شوې شپږ کسیز لیست کې ک پاتې کسان تر سلر وشتو ساتونو پورې د جرایمو په وړاندې د مبارزې عمومي ریاست ته مراجعه ونه کړي نو بانکي حسابونه به بند او ممنوع الخروج به اعلان شي. دغه وزارت د تیرې چهارشنبه په ورځ د شپږ سو هغو کسانو نوملړ خپور کړ چې د ځمکو په غصب زور ویلو قاچاقبرۍ او د غیر مسؤولو کسانو په ملاتړ تورن دي. له دغو کسانو غوښتل شوی و چې د یادو مسایلو په اړه د وضاحت او ځینو مواردو د سپینوي لپاره د ژر تر ژره پولیسو ته مراجعه وکړي. د دغه وزارت مرستیال وای نصرت رحیمی د شنوایی سر له شنبې ورځې په کابل کې د ښه امنیت د ټینګښت لپاره پرته له امنیتي او دفاعي بنسټونو هیڅوک په خپلو موټرو او کورونو کې د نیمه سخیلو وسلو لکه راکټ، پیکا او د شکې ګرځولو اجازه نه لري. دی وایي د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ د لارښوونې سره سم ټول هغه کسان چې غیر قانوني او یا هم قانوني وسلې په پیک اپ، ډاټسن او یا رینجر موټرو کې لیږدوي اجازه نه لري. له دفاعي او امنیتي بنسټونو پرته هیڅوک نشي کولی د ځان ساتنې او یا هم هرکلي لپاره له پیکا، راکټ او د شکې څخه استفاده وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د کابل د پولیسو په ملاتړ د پولیسو ځانګړې قطعې د کابل ښار په مختلفو سیمو کې ځای پزه شوي سو د سرغړونې په صورت کې له پولیسو سره مرسته وکړي چې یاد شوي کسان بې وسلې او له هغوی سره قانوني چلند وکړي. له دې وړاندې یوې معتبرې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې په کابل کې په جنایي جرمونو تورن 1500 کسان په نښه شوي دي. دغه سرچینې رسنیو ته ویلي د دغو 1500 کسانو له ډلې شلې د یو شمېر دولتي او غیر دولتي معززو او بنفسو کسانو ملاتړ کوي. د سرچینې په وینا یاد کسان 28000 میله غیر قانوني وسلې لري چې په کابل ښار کې ترې په غلاو، تختونو او نورو سازمان شویو جرایمو کې ګټه اخیستل کیږي.
ولسی جرګه وایي چې د افغانستان د حکومت په غیاب کې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا په ګډون د سیمې د هیوادونو هر ډول لیدنې کتنې او خبرې باید بند شي. د جرګې غړي وایي چې دې ډول تماسونو سولې ته د رسیدو هیلې کمزوري کړې دي. د دې موضوع په اړه د فریزوی عزیزی راپور واوري.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د بهرنیو چارو وزارت باید د ویلامي په خبرولو سره له ټولو هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې پیل کړي وغوړي چې د افغان حکومت په نه حضور کې د دغه هیواد له وسلوال مخالفینو سره خبرې نشي کولای. د دغه جرګې غړیو د شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل دا ډول خبرې هیڅ ګټه نه لري، بلکې د دوی په خبره له طالبانو اتلان جوړوي او افغان حکومت کمزوری ښیي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د دغه جرګې د استازي له بحثونو وروسته وویل
واقعیت دا دی له مخالفینو سره د ملي یووالي حکومت د استازي له حضور پرته د سیمه ییزو هیوادونو هر ډول لیدکاتو قطعا د سولې پروسې سره مرسته نه کوي، بلکې دا به یو ډول طالبان اتلان او د ملي یووالي حکومت ضعیف وښیي او د افغانستان په چارو کې یو ډول مداخله هم ګڼل کیدای شي.
د ولسی جرګې غړي وویل په ابوظبي، قطر، مسکو او تهران کې لیدنه ونه شو کړای د سولې په اړه مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. په وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفرونه سیمه ییزو هیوادونو ته زیات شوي دي. د ښاغلي خلیلزاد د سفرونو ترڅنګ په دې وروستیو میاشتو کې د امریکایي چارواکو په ګډون طالب استازیو د افغانستان د دولت د استازیو له حضور پرته په ابوظبي، قطر، مسکو او تهران کې د همدغو هیوادونو له چارواکو سره ناستی کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله د تیرې چهارشنبه په ورځ په یوه غونډه کې ویلي و چې تر دې دمه د طالبانو په دریځ کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو بیا بیا اړیکو سربیره بریالي نه شو. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو غړي صالح محمد سلجوقي عمومي غونډې ته وویل
زمونږ شک دا دی له طالبانو سره هغو هیوادونو چې خبرې کړي دي د دې پر ځای چې د افغانستان د کړکېچ د حل لپاره یې خبرې کړي وي له هغوی سره د سولې د خبرو په پلمه علني اړیکې جوړې او په یو ډول یې هغوی ته مشروعیت ورکړی وي. د افغانستان د حکومت د استازو له حضور پرته له طالبانو سره د دغو هیوادونو د لیدو دوام به د دوی سره د افغان حکومت ډیپلوماتیکې اړیکې کمزوري کړي.
له دې سره د دغې جرګې یو بل غړي عارف رحماني وویل که امریکا او یو شمېر نور هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي باید پر طالبانو فشار راوړي چې مجبوره شي او له افغان حکومت سره سوله وکړي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
اوس په هم درته وایم چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د لویو ښارونو په تېره بیا پلازمینې د یوې ډېرې مهمې ستونزې چې د ډېرو ناروغیو او مړینو سبب کېږي یادونه کړې ده. دا ستونزه د تودولو او پخلي لپاره د ربړ او سکرو د سوځولو ده. واشنگتن پوسټ لیکلي چې سکاره او ربړ نه یوازې د سړک د غاړې د چای او خوړو په منقلونو کې سوځول کېږي، بلکې د کورونو په بخواریو کې د ډیرو افغانانو د تودولو مواد هم دي، ځکه چې ډیر خلک د ګاز یا برېښنا وسنه لري. ورسپانه د مثال په توګه د کابل د یو اوسیدونکي محمد شریف یادونه کوي چې په حیواني فضله موادو او ځینې وخت د پلاستیک په سوځولو ځان او د کورنۍ غړي له دې سره سره تودوي چې د پلاستیک او سکرو سوځول زهرجن مواد خپروي او ټولو ښاریانو ته زیان رسوي. واشنگتن پوسټ نړیوالې روغتیا مؤسسې د شمیرنو پر اساس لیکلي چې په 2014 میلادي کال په نړۍ کې 4,200,000 انسانان د هوا د خرابوالي له کبله مړه شوي، او په همدغه کال په افغانستان کې د هغو ناروغیو له کبله چې له هوا سره تړاو لري 10,000 تنه مړه شوي وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د هوا د ککړتیا په وجه د مړینو دقیقه احصایه نه لري. واشنگتن پوسټ زیاتوي د تېرې جمعې د ورځې په 11:10 د کابل د هوا د خرابوالي درجه 270 وه، چې تر ډیلي او د پاکستان تر کراچۍ هم خرابه وه، او په همدغه شیبه د کابل ښار هوا د نړۍ تر ټولو ښارونو خرابه وګڼل شوه. دو خبرونه له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د استلو پاړه د امریکا د ولسمشر د ارادي پاړه لیکنې خبرې کړې دي. انټرنیشنل انټرست چې آنلاین خبريږي پوښتنه کړې چې آیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د استلو پاړه ولسمشر ټرمپ په حق دی؟ ورسپانې دې پوښتنې ته ځواب په بلې پوښتنې پیل کړی او لیکلی دي، آیا په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر کمیدا به د طالبانو دریز نور هم سخت کړي او په نتیجه کې به په افغانستان کې تشدد لا ډیر شي او کسولی ته بلار پرانیزي؟ خبرونه وایي چې د ترامپ اعلان به په افغانستان کې محاسبه بدلی کړي او د سیمې د سولې او امنیت کار به سخت کړي. خو خبرونه په عین حال کې لیکي که د ترامپ د پریکړې نتیجه شوي یا بده، په هر حال کې د امریکا د ولس کلنی جګړې د پای ته رسیدو لار هوارولی شي. آیرش تایمز ورځپاڼې بیا لیکلي چې له افغانستان او سوریې څخه د امریکا خدای پاماني منطق لري. ورځپاڼې تر همدې سرلیک لاندې لیکلي چې ښاغلی ترامپ انتخابات په دې شعار وګټل چې د امریکا د پوځي مداخلې مخالف دی. ورځپاڼه همداراز لیکي چې ډونالډ ترامپ د واک په لومړي کال وویل چې په عراق او افغانستان کې به د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي. د پسغرد ویلی چې د زیات شمیر ځواکونو د لیژلو پر ځای به لری د تروریستي هدفونو لمنځه وړلو ته پام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خوشبینی شوه چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته به د سوریې د کوردانو د خوندي توبلار ومندل شي، او هم به انقره د تروریستانو په وړاندې د ترکیې د دفاع فرصت ترلاسه کړي. مایک پامپیو پرون شنبه په ابوظبي کې وویل ډاډه دی چې په دواړو مواردو کې به یوې نتیجې ته ورسیږي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر راوړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له تروریستانو څخه د هیواد د دفاع په برخه کې د ترکیې د خلکو حق په رسمیت پیژني. مایک پامپیو په عین وخت کې وویل هغه کسان چې ترهګر نه دي او زموږ تر څنګ جنګېدلي دي د خوندي کېدو وړ دي. ښاغلی پامپیو د شنبې په ورځ د عربي متحده اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې خبریالانو ته دا خبرې وکړې. نوموړي وویل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو سره تر خبرو وروسته خوشبین دی چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته به د سوریې د کوردانو د خوندیتوب لارې پیدا سي، او هم به ترکان دا فرصت ولري چې د ترهګرو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. مایک پامپیو زیاته کړه له چاوشوغلو سره یې په ټلیفوني خبرو کې د امریکا او ترکیې د اړیکو په ګډون د سوریې پر موضوع او هم په ترکیې کې د امریکایانو د توقیف په اړه بحث کړی دی. د امریکا او ترکیې ترمنځ اړیکې په سوریه کې د کورد وای پی جی ملیشو څخه د امریکا د ملاتړ له کبله ترنګلې دي. ترکیه دغه کورد ځواکونه د پی کی کی یا د کوردستان د کارګر ګوند چې فعالیت ممنوع لانسوي غړي بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د سوریه لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیم جیفری په دې وروستیو ورځو کې د سوریه شمال ختیځ ته سفر کړی او ډیر ژر به انقرې ته هم لاړ سي، څو په سوریه کې د اتکلنې جګړې د ختمېدو لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سیاسي پروسې پر مخ تګ او نور مسایلو بحث وکړي. مایک پومپیو زیاته کړه د دمشق او سوریه د کوردانو ترمنځ خبري کولای سي په سوریه کې د سیاسي حل لارې یو برخه وي. د کورد ملیشو په مشرۍ ډلې چې د سوریه د شمال ختیځ برخې په واک کې دي ویره لري چې له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې به ترکیه برید ورباندې وکړي. ترکیه بیا دغه ډلې چې د دوی پولې ته نږدې پرتې دي د دغه هیواد لپاره امنیتي ګواښ بولي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دسمبر کې اعلان وکړ چې امریکایي سرتیر له سوریه څخه باسي. په همدې حال کې د اسوشیتد پرس خبري اژانس د امریکا د دفاعي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې امریکا له سوریه څخه د پوځي تجهیزاتو ایستل پیل کړي دي. د دغه راپور له مخې تمه ده شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري په راتلونکو اونیو کې له سوریه څخه ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې سیمې ته د سفر په یوې برخه کې ابوظبي ته تللی ویلي دي چې له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو وتل یو تکتیکي بدلون دی. د مایک پامپیو په خبره د اسلامي دولت ډلې د له منځه وړلو ماموریت او په سیمه کې د ایران د نفوذ پر وړاندې مقابله پر خپل حال پاتېږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اورزګان د ملي امنیت ریاست یو نه کلن ماشوم د تښتونکو له منګولو ژغورلی دی. چارواکي وایي چې دوه کسانو څو ورځې مخکې د ماشوم تښتولی او بیا یې جنسي تیری پرې کړی دی. د تښتول شوي ماشوم کورنۍ د عدالت غوښتنه کوي. له اورزګانه د شریف الله شرافت راپور واورئ.
د اورزګان ولایت د ملي امنیت منصوبین وایي تیره ورځ هغه نه کلن ماشوم د تښتونکو له منګولو ژغورلی چې درې ورځې مخکې له ترینکوټ ښاره له یو هوټله تښتولی و. د ملي امنیت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشوم درې ورځې د تښتونکو په منګولو کې وو او د یادو کسانو لخوا جنسي تیری هم پرې سوی و. سرچینه وایي هلک یې تېره ورځ د ترینکوټ ښار اړوند ساګي نومې سیمه کې پیدا کړی خو تښتونکي نادرکه دي او وایي چې دوی د نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د ملي امنیت ریاست دغه ماشوم د رسنیو په حضور کې د هغه پلار ته وسپارلی. د نه کلن ماشوم پلار چې د دغه ولایت د چوری ولسوالۍ اوسېدونکی دی او ترینکوټ ښار ته را بیا ځای سوی وایي زوی د خپل ماما سره هوټل کې شاګردو. هغه وایي دوی د ملي امنیت ریاست په جریان کې واچوه او هغوی وتوانېدل چې د هغه زوی پیدا کړي او ورته وی سپاري. د دغه ماشوم پلار له دولته غوښتنه کوي چې یاد کسان دې ونیسي او د عدالت منګولو ته دې وسپاري.
دته مې د ماما سره په هوټل کې کوي نو دلې وایله دغو پرون نه وړ ماړه نن یې درېمه ده چې دوه خلک ورته راغلي وه موټرسایکل والا اباس یې خوله او لاسونه ورتړلي وه پر موټرسایکل یې په واخړ وبالا نادرکه یې کوي. بیا وایله موږ دلته رالو د عریضه په موقع بس دغسې وایله دغه حکومت چې دغه سو بټیا راپیدا.
تښتول سوی هلک چې خپل نوم رسنۍ ته نښیي وایي دوه تنو هغه مهال د هوټل له مخې پورته کړي پر موټر سایکل باندې کله چې اوبه راوړلې. هغه وایي چې درې شپې له هغوی سره په بېلابېلو ځایو کې ساتل کېدی او د دغو کسانو لخوا ورباندې جنسي تیری هم وسو.
ته پورته کړم د لاسو نه موسیقار په موبایل کې چې موسیقار یې خطا کړ شاخوا به نه ګورې دغه وویستم اوبه اتلم ګوګلک ته د ګوګلک سه بله بو اتلم ساګي ته ساګي کې غرمه ترکه بله لاړه کمپنۍ ته زما سره جنا وکړه.
که څه هم مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د تیرو څو میاشتو په پرتله اوس مهال د تښتونو او غلاو او هدفي وژنو ګراف راټیټ سوی خو د تښتونې دغه ډول پېښې یو ځل بیا د خلکو اندېښنې زیاتې کړې او د مخنیوي غوښتنه یې کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د کونړ اوسېدونکي وایي اوس هم د دې ولایت په ځینو سیمو کې ځنګلونه وهل کېږي او حکومت یې مخه نه نیسي. په دې اړه هم له کونړ څخه راپور د روح الله انوري.
د کونړ اوسېدونکي وایي څو لسیزې کېږي چې په ولایت کې د ځنګلونو وهل دوام لري او له بېلابېلو لارو د هېواد نورو برخو پاکستان ته انتقالېږي. قومي مشر حاجي محمد عارف وایي
اوس هم زمونږ او ستاسو ځنګلونه په بېرحمانه ډول وال کېږي خو اوس چې هغه واړه واړه بوټي بېرته راجب شوي دي اوس هم هغه وال کېږي. چارواکو نه مې دغه د ورورې خواهش دی چې د قاچاقو مخه ونیسي.
دوی وایي حکومت په دومره اوږده موده کې په دې نه دی بریالی شوی چې د ځنګل وهلو او د وهل شوو لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. مولوي نجیب الله حقیر وایي
څلوېښت کاله کېږي چې دلته ځنګل وهل کېږي. دا یوازې د دې ادارې لپاره سیاسي بدنامي او امنیتي بدنامي نه ده بلکې په مجموع کې موږ په نظام باندې بې اعتباره یو خفه یو چې اما د کونړ د ځنګلونو لپاره هیڅ فکر کې نشته.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته ومنل چې اوس هم په لری پرتو او ناامن ساحو کې ځنګل وهل کیږي.
اما غو منطقې چې زمونږ سره نه دي او الته واقعا ممکن قطع جریان ولري او په مختلفو لارو ناامن لارو خیوی تا پاکستان تا نورستان یا نورو منطقو تا ممکن آغا بی.
هغوی دوی پلان لري چې په کوم ځایونو کې ځنګل وهل کیږي هلته پوځي عملیات ترسره کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د کونړ اوسیدونکو د ځنګل وهلو او د لرګیو د قاچاق څخه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې هم کونړیانو دې ته ورته شکایتونه کړي.
اته بجې او دېرش دقیقې دي. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د هرات پر شپږمې امنیتي حوزې د وسلوال برید په نتیجه کې درې پولیس او دوه ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د عدلیې وزارت وایي د څه باندې 1200 ټولنیزو ادارو د فعالیت جوازونه یې لغوه کړي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییزه اجماع د پراخېدو په حال کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت له عمومي قوماندان جنرال سکاټ میلر سره خبری کړی دی. د متحدو ایالاتونو د مقتونیا د پارلمان د هغې پریکړې ارکلای کړی چې د دغه هیواد د نوم د بدلون په اړه کړی ده. او د مصر امنیتي ځواکونو د دغه هیواد په جنوب کې د عملیاتو په مهال شپږتنه سخت دریځې اسلام پالي وژلي دي. تاسیز مجاغل آزادی رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته را استولې دي.
تازه خان سمسور د ننګرهار څخه لیکلي وایي د کورنیو چارو وزارت هغه اقدامات ستایي چې په دې وروستیو کې شروع کړي خو باید نمایشي بڼه ونه لري. محمد حسن قلمیار د تخار له اشکمش ولسوالۍ دي کې د دې ولسوالۍ غیر مسؤول کسان په غلا قتل او انسان تښتونو کې ککړ دي. احمد یار لعزری سخلی که وای د کونړ ځنګل بیا هم گزاره کوي. د عزری ځنګل ختم شوی. د عزری ولسونه اوس د ونو جړې هم خرڅوي. د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکي افغان حکومت دی نور په هیواد کې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي او که یې مخه ونه نیسي نو ځنګلونه به له لاسه ورکړو. میرزا خان مینپال له کندهار لیکي وای د هیواد په ولایتونو کې ورشت ډیر خوشاله یو خدای دې وکړي چې دوام وکړي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي وای غوښتنه کوم چې د هیواد امنیتي ځواکونه دي د ځنګلونو د وهونکو مخه ونیسي. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام لري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه کې درنو اوردونکو سلامونه. ویل کیږي چې په دې وروستیو کې په ښارونو کې غلاوې ډېرې شوي چې ډېر ماشومان او تنکی ځوانان هم لاس پکې لري. وابوري چې دغه تنکی ځوانان څنګه په غلا روږدي کیږي، د دوی په وړاندې د کورنیو مسؤلیت څه دی او په دې برخه کې اړوندو ادارو څه کړي. د تاندې څانګې د خپرونه چې همایون هیواد جوړه کړي، زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم. دا قانون لمخې هغه کسان چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته وي ماشومان بلل کیږي او که چیرې د قانون خلاف کړنې ترسره کوي نو د ماشومانو په څیر حساب او کتاب ورسره کیږي. په همدې خطر ډېری مافیایي کړۍ او اشخاص ماشومان او تنکي ځوانان د غلاو لپاره ګماري چې د قانون لمخې دوی ته د لویانو په څیر سخته سزا نه ورکول کیږي. دا د ترڅنګ هغه ماشومان او تنکي ځوانان هم غلاو ته مخه کوي چې د کورنۍ اقتصادي وضعیت ښه نه وي او دوی اړ کړي وي چې په کم عمر په کار پسې راووزي. د کابل ښار یو اوسیدونکی محمد جاوید چې ماشومان او تنکي ځوانان یې په غلا لیدلي وایي،
واړه واړه ماشومان یې تربیه کړي دي چې زه به تاته میاشتې پیسې درکوم او تر هلته ښځونه جبونه وهاو هغه دي بیا چې ماشوم ونیسي په غلا باندې پوستې ته ورولي بیا قومندان درته وایي چې ته ولې په دې واړه ماشوم باندې شک دا تا چیرته لیدلی ده او ټول ماشومان ولس اتلس ماشومان دي د چوکي سره د غټانو عموما د خلخزو نجبونه وهي.
د کورنۍ لخوا د ماشومانو او تنکیو ځوانانو نه څارل هم سبب کیږي چې دوی له داسې کسانو سره مخ شي چې غلا ته یې وهڅوي. د ماشومانو د تربیه او اصلاح په مرکز کې یو تنکی ځوان چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د کورنۍ له غړو یې په پټه یو 15 کسیزه ډله جوړه کړې وه او د خلکو موبایلونه یې پټول. دی وایي کورنۍ یې کار ځای ته پسې نه راتله او ده هم د نورو کارونو بهانه ورته کوله.
همداسې ورو ورو مې را پیل کړه. د چا لاس کې به مې چې موبایل ولید ترې چور به مې کړ. موبایل به مې خرڅاوه او پیسې به یې راته پاتې کېدلې. له موبایلونو مخکې مې کیسبوري کوله. کورنۍ مې د کار ځای ته نه راپسې راتلل، خو کله به یې چې پوښتنه وکړه چې څه کوې، ورته ویل به مې چې کار کوم، موټر ته سورلۍ پیدا کوم او یا هم سپان دودوم. یو کار به مې ورته بهانه کوه.
هغه تنکی ځوانان چې عمرونه یې له 13 کلونو ښکته وي، له نیول کېدو وروسته د عدلي وزارت د ماشومانو د تربیه او اصلاح مرکز ته معرفي کیږي. دا چې څومره ماشومان او تنکی ځوانان په دې مرکز کې دي، د دې مرکز مشر میر فیاض الدین امینی وایي
فعلا به تعداد 281 نفر اطفال مزنون
اوس د 281 په شاوخوا کې مزنون، متهم او محکوم ماشومان د ماشومانو د اصلاح او تربیه په مرکز کې شته چې موږ یې دلته ساتو او روزوي. دا چې ماشومان او تنکی ځوانان مستقله اراده لری او په یو پلار، مور یا کورنۍ پوری تړلی، یعنی په یو دریم کس پوری تړلی او خپلواک نه دي، همدا ډول فقر، بې سوادي، د سرپرست نه درلودل او په کور یا له کوره بهر ماشومانو او تنکی ځوانانو ته توجه نه کول سبب کیږي چې د دوی اړتیاوې په کور کې پوره نشي او په پایله کې دوی بهر د قانون خلاف کړنې ترسره کوي چې وروسته د کشفي ادارو لخوا نیول کیږي او وروسته د حج د محکومیت دورې د تیرولو لپاره د ماشومانو د اصلاح او تربیه مرکز سره لیږل کیږي.
په مرکز اصلاح او تربیه اطفال معرفي میشه.
ډیری هغه تنکی ځوانان چې غلاو ته مخه کوي د ملګرو او ځینو ډلو لخوا تیرستل کیږي او داسې یو فکر ورکول کیږي چې ګنې دوی له دې لارې په اسانۍ پیسې پیدا کولی شي. خو ایمل خمر بیا وایي د کورنۍ مشران باید په خپلو اولادونو پام وکړي او دوی دې نه پرېږدي چې له نامشروع لارو د پیسو پیدا کولو فکر په ذهن کې وپالي،
چې د دوی لپاره دغسې ژوندۍ بیلګې موجودې وي چې هغوی د غلا له لارې ژوندې بسیا شوی دی او تر یوه ځایه یې هغه مالي امکانات بربر شوی دی. نو طبعا دوی هم هغه ټولنیز تاثیر اخلي او ترې اغېزمن کیږي او فکر کوي چې بله لاره نشته، نو راځه همدغه نرواو لارو ته لاس واچوه او د همدې له لارې خپلې اړتیا پوره کړه.
هیواد رفحت بیا په دې مسله کې د کورنۍ تربیه هم مهمه بولي. هغه وایي که ماشومان سم ونه روزل شي، ډېر امکان شته چې حتی له خپل کوره هم غلا وکړي.
کورنۍ تربیه په دې کې ډېر رول لري. که چیرې کورنۍ تربیه سالمه وي، تنکي ماشومان دې کارونو ته نه راضي کیږي چې دوی د غلا وکړي. خو بیا هم ځینې وختونه خلک دا استدلال کوي چې غریبي ده، خلک څه نه لري او له دې عمل دوی غلاو ته مخه کوي. زما په اند باندې دا دلیل نشي کېدلی، ول ځکه د غلا تر څنګ د ماشومانو لپاره د شاقه کارونو بغیر نور هم ډېر داسې کارونه دي چې دوی وکړي او خپله غریبي ورباندې رفع کړي. یعنی غلا یې د حل لاره نه ده. نو په دې برخه کې زما په خپل شخصي نظر باندې همدغه کورنۍ تربیه ډېره اړینه ده.
نقیب احمد عزیزي وایي هغه ماشومان چې غلا کوي په خپل ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
نتیجه یې دا کېږي چې دی مثلا یو دکان ته ورځي، موبایل تختوي، یا د یو سړي له لاسه موبایل تختوي. خو ممکن دغه دونه ګرانه ورته تمامه شي چې که دی دا موبایل هیڅ ونه لري دومره به په مشکل کې نه وي. مثلا بدنامي پکې راځي، که دی تر 13 کلنۍ ټیټ وي، دا د له کورنۍ جلا کېږي، بیا هم په یو نه یو ډول یو شکنجه زغمي در تعدیب ته وړل کېږي. او که تر 13 کلنۍ پورته وي، خو دا هغه د قانوني جرایم او مجازات معلوم دي.
دا نقیب احمد عزیزی وړاندیز هم کورنیو ته دا دی چې خپل اولادونه وساري او د هر هغه څه پوښتنه دې ترې وکړي چې دوی کور ته راوړي.
کورنۍ څلر بستاته له خپل ماشومه لازمه ده احوال ولري، ځکه بلارې توب خودسری کې ډیر احتمال لري. که یو ماشوم نه پوښتل کېږي چې دغه نوی شی نن تا له کومه راوړ، له کومه دې کو پیسې خو نه وي در سره، ماشوم بله ورځ هم کولی شي د غلا شی ډېر اسانه په کور کې توجیه کړي. مثلا ماما مې راته واخیست پیدا مې کو. خو دغه که نه پوښتل کېږي، د غلا لپاره لاره ډېره هواري. دویم د ما په نظر ملګري دي. کورنۍ که په دې ونه پوهېږي چې ماشوم مې له چا سره ګرځي، شاید هغه په ډېرو انحرافاتو اخته شي.
و
ولی ماشومان او تنکی ځوانان غلا ته مخه کوي؟ هغه ماشوم چې له قانون سرغړونه کوي او غلا ته مخه کوي څه ډول چلند باید ورسره وشي، او کورنۍ څه کولی شي چې اولادونه په غلا روږدي نشي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د یو شخصي پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد فضل احمد حقانی سره چې په حقوقي جزا او جرم پیژندنې کې ماسټري لري مرکه کړې ده، چې تاسې اوریدو ته رابولم. استاد، په دې وروستیو کې ځینې ماشومان او تنکي ځوانان په ځینو ناوړه کارونو لکه غلا کې کارول کېږي، تاسې عوامل څه بولئ؟
ځینې کورنۍ دي چې په دې باندې فقر حاکمیت لري، مشر کسان نه لري چې د دې لپاره هغه د کور ضرورت ورته راوړي، دا غواړي چې د خپل شپې او ورځې دپاره ډوډۍ را پیدا کړي. دې ته نه ګوري چې د کوم لارې نه موږ پیدا کړو، ځکه چې هغه یو دا ده چې دا توان نه لري چې غټ غټ کارونه باید وکړي. نو بنا دا خوی لري چې موږ ځان دپاره ډوډۍ پیدا کړو چې د هر لارې نه کېږي، که د غلا ده که د هر شی ده، موږ باید پیدا کړو. بل ځینې ځایونو کې مکتبونه شته، که مکتب شته کیفیت نشته، استاد نشته، دا هم باز د دې ګرځي چې دا ماشومان مخ راواری او بل خو ته لاس وای، هغه خو نه پوهیږي دا جرم ده که نه ده جرم. دا غواړي چې ځان د پاره کورنۍ د بر ډوډۍ پیدا کړي چې د هر لارې نه کیږي. بنا ان ځینې مغرض کسان چې استفاده کوي د فقر نه، استفاده کوي د ناپوهۍ نه، استفاده کوي، دا بلېږي جرمونه ده.
د چې ماشومان ته د لویانو په څیر سزا نه ورکول کېږي، جرم یې دومره جدي نه نیول کېږي، ځکه هم دغه ډلې او اشخاص ماشومان او تنکي ځوانان د غلاو لپاره ګوماري.
خو دا یو حقوقي مسله ده چې عوامل رافع مسؤلیت یو عامل دغه ماشومتوب ده. حقوق کې دا منل شوی دی چې یو جرم که یو مشر سره کوي او ام هغه جرم یو ماشوم کوي، هغه جزا چې مشر سره ته ورکول کېږي دا ماشوم ته نه ورکول کېږي، ځکه چې دا مکلف نه ده. په دې معنی چې دا هغه اهلیت او توان فزیکی او روحي د مجازات ورکول لپاره نه لري، ځکه چې دا نه پوهیږي. بناً دا هغه جزا چې د جرم اصلی جزا ده دیده پاره نور کول کی. خود جزای تدبی شته دی سره ده چې یو داده چې قانون دیده جزا نور کی، بل داده چې دغه داره تدبی و ده مراکز اصلاحی و تربیتی هم ده نلرو شته دی، خود دست کار نکه چې دا اصلاح شی. تاسو شاهدی هسته چې دیر زاون دا ماشومان پا جرم نیول کیگی یا بیرت خوشی کی، یا دان لیگی اغا مشران سره یوزای چه دا دیر دین بدتر جوریگی. زن کسان چه دا مغرز دی دا ماشومان استفاده که چه دی حقوق به اصلاحات و دی تحریک به جرم وی، دا باید اغا محرکین اغا مغرز کسان ونی ولشی او اغا تا باید سخت مجازات ورکوری شی، او دی اصلی دی جرم اصلی مجازات اغا تا ورکوری شی. خو متاسفانه دلته دغه مغرز کسانم دولت نه نیسی، پویگی چه دا ماشومان دی چا دی طرف نه جرمو تا گمارل کیگی، خود دولت پویگی. نو پکار دا زوامه چه دا دولت اغا مجرم اصلی یا اغا محرکین اصلی باید را گیر که او قانون پنجه تا وسپاره او اغا مجازات که، چه دا طول دا پاره باید یو عبرت وشی چه دا ماشومان نسوی استفاده اونکلی پاینده که.
کورنۍ څه کولی شي چې اولادونه یې دغسې ونه کارول شي په غلطو لارو کې، غلاو ته ونه هڅول شي؟
کله چې کورنۍ تحصیل کرده وي، هغه د علم په قدر، هغه د سواد په قدر، هغه د خو او بد تشخیص کولی شي. کورنۍ ته پکار ده چې دا باید خو توجه ولري په ماشومانو باندې، مکتب ته یې ولیږي، جمعاتو ته یې ولیږي، او بل دا ده چې دا کورنۍ باید د دې ماشومانو سرنوشت د خپل دغه اندک پیسې د پاره باید خرابونه کی. ځینې کورنۍ دي چې وای نه بنګ مونږ ته پیسې مهم ده، دا باید اونه کی. کورنۍ باید مشقتونه باید ځان باندې تحمل وکړي، او دا ماشومان باید مکاتب ته ولېږل شي. زمونږ چې دا باید مور پلار ماشومان ته دا وخای چې تعلیم او تحصیل کې ډیر پیسې را پیدا کی، دا ورته ونه وای چې د غلا نه یا د قتل نه یا د اخو د اخونه پیسې ډیر زر پیدا کیږي. زمونږ چې کورنۍ ورته بچي بچیم ټول پیسې چې ده د تعلیم او تحصیل کې پیدا کیږي، دا یو تشویق کیږي ورته. کورنۍ باید مراقبت وکړي. مراقبت په دې معنی نه چې صرف په خبرو باندې نه، باید تشویق هم ورته وکړي، باید مکتب ته امبوزي، باید مراقبت وکړي، درس وای، باید د استادانو مکتب د استادانو نه پوښتنه ده په باره کې وکړي چې دا ماشوم راضي نه راضي، که راضي درس وای که نه وای، که وای څومره وای صحیح ده. کار خانگی ورته ورکی زوما چې دا مور پلار کورنۍ علاوه د دې چې دا تشویق به دا د روزانه د کارونه دین باید پښتنه وکي او باید مراقبت وکي.
درنو اردونکو دا به د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې په کور دننه هغو ناروغانو ته د درملنې زمینه برابره کړې ده چې د زړه د سوري کېدو په ناروغۍ اخته دي. دوی وایي هغه ناروغان چې د تداوي لپاره منتظر دي 15 سلنه یې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د حقیقت څه دی د دې اونۍ بحث مو همدې مسلې ته ځانګړی کړی. دغه مسله مو د افغانستان میاشتې د ټولنې له ویان ښاغلي صداقت سره څېړلې ده. مننه د افغانستان د سرې میاشتې د ټولنې ویان امرم صداقت نه مننه چې سټوډیو ته تشریف راوړ. که په لومړي سر کې د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته ووایه چې څومره امکانات لري تاسې د هغه ناروغان چې زړونه یې سوري سوي دي تداوي کړئ.
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. د افغانستان میاشتې ټولنې رهبري دوه ورځې مخکې مطبوعاتي کنفرانس درلود او په دې کنفرانس کې د افغانستان میاشتې ټولنې په مهمترینو لاسته راوړنو 2013 زیږدیز کال په لړ کې بحث وشو. تر ټولو مهمه موضوع دا و چې په 2013 زیږدیز کال کې د افغانستان میاشتې ټولنې شاوخوا 1200 ناروغ ماشومانو ته، یعنی هغه ماشومانو ته چې دوی د زړه سوري په ناروغۍ اخته دي، دوی ته د وړیا درملنې زمینه برابره کړې وه. د تاسو پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د افغانستان میاشتې ټولنه په کال کې 1000 ناروغ ماشومان په خپل پلان کې شاملوي د شته ظرفیت او امکاناتو پر اساس، او دغه 1000 ناروغ ماشومانو ته د وړیا درملنې چاره برابروي. مګر په 2013 زیږدیز کال کې موږ یو خورا لوی بریالیتوب درلود. هغه دا و چې موږ 1200 ناروغ ماشومانو ته د وړیا درملنې زمینه برابره کړې وه. دا په دې مانا ده چې د افغانستان خلکو د سرې میاشتې د مالی بنسټ د پیاوړي کولو په موخه مشارکت درلود، او د دې تر څنګ په افغانستان کې یا د افغانستان په روغتونونو کې ظرفیت ته توجه شوی و او دغه ظرفیت ایجاد شوی.
صداقت صاحب، که در ته وایي چې په افغانستان کې څومره کسان د زړه د سوري کېدو په ناروغۍ اخته دي، څومره تداوي سوي دي او څومره تداوي ته منتظر پاتې دي؟
د زړه سوري د درملنې پروګرام په 2008 زیږدیز کال کې رامنځته شو، او له هغې نه تر اوسه پورې 15,360 ماشومان د سرې میاشتې په ډیټابیس کې ثبت شوي دي. د 15,360 ناروغ ماشومانو له جملې نه 8,604 یا ماشومانو ته د وړیا درملنې زمینه برابره شوې ده، او لا تر اوسه هم 6,640 ماشومان د درملنې انتظار باسي. له بده مرغه باید ووایم چې د دغې ماشومانو له ډلې څخه 15% خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې مانا چې که موږ 100 ناروغ ماشومانو ته زنګ وهو چې ستاسو نوبت راورسید او د افغانستان میاشتې ټولنې ته مراجعه وکړئ، 15 ماشومانو یې مخکې له دې چې موږ ته مراجعه وکړي خپل ژوند له لاسه ورکوي. له دې عمله زموږ غږ هم همدا دی چې د افغانستان خلک، ملي سوداګر او دولت ټول په ګډه راولاړ شي، او د دې پروسې د بریالي کولو په موخه او دغه 6,640 ناروغ ماشومانو ته د وړیا درملنې د زمینې د برابرولو په موخه مشارکت ولري.
تاسو خو عوامل نه ده پیدا کړی چې د زړه د سوري کېدو د ناروغي عوامل څه کې دي، او ورځ تر بلې دغه رقم لوړیږي او کته راځي؟
له بده مرغه تر اوسه پورې هیڅ روغتیایي بنسټ په دې برخه کې څېړنه نه ده کړې. د افغانستان میاشتې ټولنې دنده څېړل نه دي. موږ هغو کسانو ته چې د جګړو په پایله کې دوی ژوبل شوي وي، خپل ژوندونه له لاسه ورکړي وي او یا قرباني وي، او یا هر ماشومان تا چې د زړه سوري په ناروغي اخته دي دوی ته د لومړنیو مرستو امکانات برابر وو. یعنې د افغانستان میاشت ټولنه د تحقیق مکلفیت نه لري، مګر زموږ غوښتنه هم همدا ده د روغتیایي بنسټونو څخه، هغه که دولتي وي او که خصوصي، چې راشي په دې برخه کې څېړنه وکړي. دا د افغانستان د خلکو لپاره یوه خورا مهمه مسله ده، ځکه چې د افغانستان خلک هم ضرورت لري تر څو پوه شي د دې ناروغۍ عوامل څه دي او څنګه باید د دې ناروغۍ د له منځه وړلو او یا د مخنیوي په موخه ګامونه واخیستل شي.
په افغانستان کې د دغه ناروغۍ د تداوي لپاره امکانات برابر سوي دي او کوم روغتونونه دي چې کولای سي دغه ناروغۍ ورکې تداوي سي؟
د افغانستان په دننه کې د اميري روغتون، د فرانسویانو شفاخانه، د دې ترڅنګ د رویال شفاخانه او د ګلوبال په نوم یو شفاخانه د افغانستان مشتولن سره هوکړه لیکونه لري، او د دې هوکړه لیکونو پر بنسټ موږ ورته ناروغ ماشومان استو. مګر موږ خپل روغتون، یعنی د افغانستان مشتولن روغتون، په پام کې لرو تر څو په راتلونکي زیږدیز کال کې دغه روغتون بشپړ شي او موږ وکولای شو د دې روغتون له لارې هغه هیوادوالو ته چې ماشومان یې د زړه سوري په ناروغۍ اخته دي ورته د وړیا درملنې زمینه برابره کړو.
هغه ناروغان چې په کور دننه تداوي کیږي د افغانستان میاشتې لخوا، او د هغه ناروغان په پرتله چې بهر ته لیږدول کیږي، څومره د لګښت راکمیږي او څومره دلته ګټور تمامیږي؟
یو ماشوم چې د زړه سوري ساده ناروغي ولري په افغانستان کې لګښت څبان د 2500 یا 3000 ډالر دی، مګر که همدغه ماشوم له هیواد څخه بهر استو د هند روغتونونو ته او یا هم د چین روغتونونو ته، په هغوی باندې له 4000 تر 6000 ډالر لګښت راځي. زموږ هڅه هم همدا ده چې په افغانستان کې د دې ماشومانو د درملنې په موخه خلک هم تشویق کو چې مشارکت ولري، او روغتونونه تشویق کو تر څو دوی په خپل ظرفیت باندې کار وکړي، تر څو موږ وکولای شو دغه ماشومانو ته د افغانستان دننه د دوی د درملنې په موخه زمینه برابرې کړو او وکولای شو چې دوی ته روغتیایي خدمات ورکړو.
ته مخکې یادونه وکړه په خپلو خبرو کې چې 15% خلک یا ماشومان یا ناروغان له د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دغه ستونزه تاسو له حکومت، نړیوالو مرستندویو ټولنو سره شریکه کړې ده، او دوی په وړاندې څه اقدامات کړي او تاسو سره څومره مرستې کړې دي؟
دقیقا موږ له ټولو ملي جمعیتونو څخه غواړو چې په دې پروسه کې د افغانستان میاشتې ټولنو سره مرسته وکړي. د دې ترڅنګ د افغانستان دولت د ابتکاراتو په نتیجه کې د هند دولت 15 میلیون ډالره هر کال 1 میلیون ډالر د افغانستان میشتولن سره مرسته وکړه، تر څو موږ وکولای شو دغه ناروغ ماشومانو ته د وړیا درملنې خدمات برابر کړو. زموږ هیله هم همدا ده چې د افغانستان خلک، دولت او هغه روغتیایي بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي دوی تشویق کړو تر څو راشي، او په مشترک ډول د دې پروسې د بریالیتوب په موخه ټول په ګډه سره کار وکړو او وکولای شو دغه ناروغ ماشومانو ته او د دوی البته د دوی د ژوند ژغورلو په مخه ګامونه واخلو او ورته د درملنې زمینه برابر.
هغه ناروغان چې تاسو مراجعه کوي په کومه کچه دي؟ یعنی کوم ډول خلک، د کومې طبقې خلک په دغه ناروغۍ اخته کیږي؟ ماشومان البته
د افغانستان میاشت ټولنې په ډیټابیس کې ثبت شوي ناروغ ماشومان د افغانستان له 4 ولایتونو څخه دي. ډیری یې له لرو پرتو سیمو د افغانستان میاشت ټولنې ته مراجعه کوي، او دوی هغه کسان دي چې کورنۍ یې د درملنې وړتیا نه لري. له همدې امله د افغانستان میاشت ټولنه متحده ده تر څو دغه ناروغ ماشومانو ته درملنې زمینه برابرې کړي، هغه که په افغانستان کې دننه وي او یا هم بهر وي. ځکه چې کوم کسان چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته دي، ډیری یې له ډیرو بدو اقتصادي شرایطو سره مخامخ دي او نشي کولای چې خپلو عزیزانو ته د درملنې زمینه برابره کړي. دوی یا خپل ژوند له لاسه ورکوي، او یا هم که چیرې سره میاشته مراجعه وکړي او سره میاشته امکانات ولري، دوی ته د درملنې چاره برابرې لغې نه بغیر دوی خپل ژوندونه متاسفانه له لاسه ورکوي.
له دغو ناروغیو سربیره کوم ډول ناروغي دي چې د افغانستان میاشتې ټولنې لخوا وړیا تداوي کیږي؟
د زړه سوري ناروغي، د هډوکو د ماتوالي ناروغي، او د سخت سوي ناروغي.
البته سن خو معلوم نه دی یوازې ماشومان دي که لویانو هم
د هډوکو د ماتوالي او سخت سوي په ناروغي یوازې اخته ماشومان د افغانستان میشتولنې ته مراجعه کولی شي. یعنی موږ په هغه پروګرام کې هغه کسان چې عمر یې له 11 کلونو پورته وي هغوی په دې پروګرام کې نه شامل وو، مګر د زړه سوري په ناروغي یو کس کا ترشلو کالونو هم امر ولری په دې پروگرام کې ورته ځای ورکول کی
ولنه ورکول کی یعنی ولس کالونو پورته ماشومان یا لویان ته ولې د فرصت نه ورکول کی چې دوی ځان
فرصت ورکول کی مګر دغه ناروغي ولادي ناروغي ده او اکثرا په دې ناروغي باندې ماشومان اخته دي یعنی لویان ډېر استثنایي مورد به وي چې یو لوی کس په دې ناروغۍ اخته وي هغه هم پخوا اخته و ولې ناروغي دومره پیچلی حالت نه درلود چې دوی له منځه یوسي اکثرا په دې پروګرام کې ماشومانو ته ځای ورکول کیږي ځکه په دې ناروغۍ اکثره ماشومان اخته کیږي
دا چې یو څوک په کور کې داسې مریض ولري چې همغه د ټولنې له خوا تداوي کیږي څه باید وکړي تر څو پورې دوی خپل مریض تاسې پورې ورسوي کوم مراحل او کوم پړاوونه دي چې باید طی کړي
ډېره مهمه پوښتنه ده که یو څوک مریض یې د زړه سوري په ناروغۍ اخته وي باید روغتون ته مراجعه وکړي چې اول تشخیص شي چې د مریض ناروغي څه ده که مطلق د زړه سوري ناروغي ولري د افغاني سرې میاشتې ټولنې نمایندګي یا استازولي په هر ولایت کې شتون لري د افغاني سرې میاشتې رضاکاران د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې په لرو پرتو سیمو کې شتون لري دوی کولی شي د سرې میاشتې د ولایتي نمایندګۍ له لارې او یا هم د موږ د رضاکارانو له لارې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته مراجعه وکړي او بل د افغانستان په ښارونو کې هغه کسان چې په ښارونو کې اوسیږي ټول روغتونونه په دې پوه دي چې د افغاني سرې میاشتې ټولنه د دې ناروغۍ د درملنې امکانات لري دوی کولی شي د روغتونونو لخوا هم د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته مراجعه وکړي
او په دې برخه کې تاسو له مخکې د هند یادونه وکړه له هند نه مه وره کومې نړیواله مرستندویه بنسټونه دي چې تاسو سره په دې برخه کې مرسته کوي
موږ د چین هیواد د سره صلیب ټولنه هم له موږ سره ملتیا کوي په دې پروګرام کې د دې تر څنګ د هند دولت حاجیان د افغانستان دولت د افغانستان عوامدارنګ ملي سوداګر د افغانستان خلک ټول په ګډه په دې پروګرام کې برخه لري او موږ د دوی په مرسته وکولای شول چې په 2013 زیږدیز کال کې تقریبا 1200 ناروغ ماشومان ته د وړیا درملنې زمینې برابرې کړو
ځینې وخت داسې انتقادونه موجود دي خلک شکایتونه کوي هغه څوک چې واسطې ولري ناروغان یې تداوي کیږي هغه څوک چې واسطې ونه لري ناروغان یې نه تداوي کیږي دا تر څومره پورې واقعیت لري دغه ستونزه
موږ د ثبت پر اساس او د ناروغۍ د استجالیت پر اساس ماشومانو ته په دې پروګرام کې ځای ورکوو یعنی یو مریض که پرون راغلی وي له موږ سره ثبت وي له هغه مریض نه چې نن یې موږ ته مراجعه کړي نوبت یې ضرور ته رسیږي او د دې تر څنګ بعضې ناروغ ماشومان مریضي ساده وي او وخت ضرورت لري یعنی عاجله نه وي چې دوی تقریبا شپږ میاشتې حتی تر یو کال پورې وخت لري یو کال دوی فرصت لري چې د درملنې زمینه ورته برابره شي یو شمېر ماشومان موږ لرو چې عاجل وي نو یو ماشوم ته د استجالیت او د ثبت پر اساس وخت ورکول کیږي او په دې پروګرام کې هیڅ ډول رابط وړي کوته ځای نه ورکول
صداقت صاحب دا چې راغلی او په دې اړه د معلومات ورکړل تانه ډیره زیاته مننه
مننه تاسو نه هم